السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش وایي چې د کابل د کرکټ په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. دغه چاودنه د کرکټ په لوبغالي کې پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې د لیګ پر دوام هلته سیالۍ روانه وه او ګڼ شمېر نندارچیان دې لوبې ته ورغلي وو، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي د مرګ ژوبل شمېر کم یادوي او وایي چې د چاودنه کې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت د اورنجر موټر د چپکېدو په پیښه کې 8 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزنی د امنی قومندانۍ لخوا په خبر شوی خبر پانه کې راغلي چې په دغه پیښه کې دوه طالب سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خبر پانه کې دغه راز راغلي چې دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لار پرته ده. پاکستانی پوځیان وایي چې په بلوچستان کې تیره شپه د عملیاتو پر مهال یو عسکر وژل شوی، یو ټپي شوی او لږ تر لږه شپږ مخالف وسلوال وژل شوي دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیات وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړ وسلوال د کیچ او پنجګور ترمنځ په موټر سایکلونو سپاره دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتون کې له 2004 کال را په دې خوا د خپل خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په ایران کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د قربانیانو شمیر شپږ 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا پوځیان له هغو کسانو سره چې د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي یو ځای شوي دي او له لرې پرتو سیمو څخه یې تر اوسه په زرګونو کسان خوندي ځایونو ته انتقال کړي. د نورو بارانونو د ورېدو اټکل هم کیږي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې یې په لسګونو روسي پوځیان وژلې دي. په دې سیمه کې جګړه په داسې حال کې سخته شوې چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو له مخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري ښار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي په پرونی چاودنه کې 19 تنه وژل شوي. د کرکټ څارونکي وایي
امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتو کې او عاملین په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
The world must respond with more.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي او مشخصو اقداماتو او برنامو ته اړتیا لرو.
کندهار او روزګان کې سړکونه او مارکیټونه په سیلابونو کې وران شوي.
ګرد تبعید دغه خټ وی روډ بند د توانونو رسیدل ځانواره چې به چا ډیر توانونو ورسیدل.
او اوکراین نن د لسګونه روسی سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق ایار سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغالي په پرونی چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش نن سهار په خپل ټوئیټر پانه وکړه. د پاکستان سفیر هم چې په کابل کې د هغه هم د ورته مرګ ژوبلې یادونه کړې وه، خو وروسته یې خپل ټویټ لری کړ. یوازې دومره وویل چې په دې چاودنه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. په کابل کې بیا د طالبانو چارواکي دا شمېره نه مني او وایي چې په دغه چاودنه کې یوازې یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیزه لیګ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خوله معلومات نشته. کڅم د کابل امنیه قومندانی وای په دې پیخه کې یو تن وژل شوی او 12 نور برسیرن ټپیان دي. خود ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې پیخه کې د وژل شوی او شمیر 19 تنه خي. خغلی ګوترش نن سهار وختي په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د دجومی پورس په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوی چاودنه چې 19 تنه پکې وژل شول او نور تلفات هم لرل پکلا کغندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د خغلی ګوتریش لقوله لیکلی پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکړه کمنه دي. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسی روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه خدي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپل ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبیعلګې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپور نه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خپاره نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته وو. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د 14 پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي ښودلې او یونامه د ښاغلي الکبروف له قوله یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي. د پرون ورځې 14 د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په خپل ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی 14 خواشینی خودلی او زیاتوي. تاوتریخواله هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی 14 وروسته چې احتمالا یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړی، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې د لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پارتاله د لوبي د لیدو لپاره نن همره خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او خلکو پکې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موردل چې د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی 14 خبرګونونه پارولې دي او ملګرو ملتونو ویلي چې په دې 14 کې لک تر لګه 19 تنه وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت سرچینې او په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ بیا دا شمیرې نه مني او وایي چې یوازې یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د دغه 14 په اړه خبرګونونه په پراخېدو دي. دا چې پرونی 14 د لوبغاړو پر روحي د نندارچانو پر روحي تاغیس کړی او دغلته بهرنی لوبغاړي چې تللی هغوی څه فکر کوي په همدې اړه مې د کرکټ بورډ له پخوانی مشر او د کرکټ له چارون کې شاهزاده مسعود سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د 13 شپه له یو شمېر ملي لوبغاړو سره کتلی د هغوی روحیه څنګه ارزوي.
اولا خو زه د پرونی کومه پیښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دته د افغانستان د ګوډ ګوډ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې کتل د جمعې ورځ مو تعداد خلک هم ډېر زیات وو، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودیسی چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي و په برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې 13 شپه د ملي لوبډلې یو تعداد لوبغاړو سره خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدی او اصغر افغان، نوروز منګل، نور دوستانو سره چې 13 شپه ولیدل د هغوی روحیه ډېره عالي وه، ځکه چې هغوی د 20 کلو حوادث لیدلي دي. نور زما په ان باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټراکټر قاتو کې او عاملین یې په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیه مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه او پرون یې هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب له پاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پیګم چې تاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل شوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسی روغتون هم تقریبا هم دا خبره کوي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل شوی او یو شمیر ټپیان دي. تاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوه یو ورځ دعوت شوم ورغلی یم تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اوریدلې ده چې یو کس شوی څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري.
او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوئ کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په اند باندې د دغه وطن هغه قسم خوړی د دښمنان هیڅ کله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغسې یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرونو هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان با ثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې زنه راغلي د هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته د دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې که تدابیر ښه هم وو باید بهتره شي، چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکی شهزاده مسعود چې له ازادۍ راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د بشری حقوقو د تار سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي په افغانستان کې د خځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خځو د څانګې مسؤله هیدربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې مخکې له دې چې مایوسه او ناهیلي شي باید عملی ګامونه اوچت کړي. تفصیل په دې راپور کې.
سمیا پلازمینه کابل کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. هغه د خپل زده کړو په اخر کال کې ښوونځي ته لوتلو منه شوی. سمیا ازادي راډیو ته وویل سکالې باید د کانکور ازموینه کې ګډون کړی وي، خو طالبانو له 12 ټولګي د فراغت اجازه نه ده ورکړي.
د انجمو ښوونځي یو تړل او که دوام وکړي تونس بلا ډیری کړي. که دوی دا ډول مخکې ځي موږ راتلونکي ته هیڅ هیلې نه لرو، شاید اصلا ښوونځي خلاص نسی.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د خوځو د وضعیت په اړه اندېښنې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو له جدي اندېښنو سره مل دي. د بشری حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي، په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت د نړۍ پر مخ تر ټولو لوی ناورین دی. د دې سازمان د خوځو څانګې مشر هیدربار د حالت د نوې ملسیزې په دویمه نیمایي کې د طالبانو له لومړۍ پلاواکمنۍ وروسته د خوځو د حقونو په برخه کې تر ټولو جدي ناورین بولي.
The world must respond with more.
د نړیوالو خبرګون باید لاندېښنو ژور وي. موږ مشخص اقدامات او برنامو ته اړتیا لرو. د دې ډلې د ملګرو ملتونو لخوا پر وضعیت جدي څار، ځواب ویل او عملی اقدامات لکه د طالب مشرانو په سفرونو بندیز چې په ناوړه حالاتو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او اوس ورته موږ اړتیا لرو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خبره یوازې د نجونو د زده کړو حق نه دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دی، بلکې د کار، روغتیا، له تاوتریخوالي پرته ژوند، سیاسي دون لارجون، ورزشی او د موسیقي حق هغه څه چې طالبانو لنجونو خوځو اخیسته. دا سازمان لیکي د حقوق هغه محل ورکول کېدای شي چې خزي وشي کوله، لکور ووزی، ټولنه کې ګډون ولري، هوی هم به له محرمه د تګ راتګ حق ولري. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې راپور په اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه وایي، مګر لدی وړاندې ویلي د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونو ترجمان دي. هغه جمله چې ډیر وضاحت یې نه ورکوي. خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو له غبرګونو سره سره د نجونو خوځو په اړه د طالبانو په لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو کې نرمښت نه دی راغلی او لا د تیر په پرتله په خپلو پریکړو ډیر ټینګار کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسی پوځیان وژل دي. دا هغه سیمه ده چې د بریتانیا د استخباراتو په وینا روسیا غواړي د خپل خاورې سره یو ځای کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرشه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځیانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو اسمه لخوا قطع شوې ده. اوکراین په روسي او نوي کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسي یو شمېر پوځیانو ته د سیند په لویدیز غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکرایني پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سین پر سر تیرېدل ممکن ندي. رویټرز اژانس د اوکران په جنوب کې د اوکراني ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلي دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسیې په اوکران برید وکړ دا ځای ونیو. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکران په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یو ځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت خرسون شار شاوخوا پوځي اداره رامنځته کړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو اسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونیوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لري کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ویب پانې لاره هم په ژوندۍ بڼه واوري. د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټوټر او انستګرام هم موندلی شي. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو د ورځې سپورتي خبرونه.
کابل ولایت کې د یو اف سی سازمان لخوا آزاد فری فایټ سیالي تیر ورځ تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د فری فایټ دغه سیالي د نهو ولایتونو نه 28 جوړو ورزشکارانو ترمنځ په کابل کې د یو ورځې لپاره تر سره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د لوګر ولایت لوبغاړي احسان الله جنگجو د خولو په تر سره کولو سره لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې ریاست د معلوماتو مخې جنگجو په 50 کیلو وزن کې خپل کابلي سیال ته ماته ورکړه او لوبې په خپل نوم او لومړی مقام ترلاسه کړ. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. په لوګر ولایت کې د 5 ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د وښو سیالي تر سره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سیالي د لوګر ولایت په قربتوب د پکتیا، خوست، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ 13 ورځ تر سره شوې. د دې ریاست د خبر پاڼې په حواله دغه سیالي چې د یوې ورځې لپاره وي د 5 ولایتونو نه شاوخوا 50 تن ورزشکارانو په کې ګډون کړی و. د وښو په دغه سیالیو کې د لوګر ولایت د 14 میډالونو او د ولې جام امتیاز په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. د دې لوبه هدف د وښو ورزش و د خودل شوی او نن د شطرنج نړیوال لوبي په هندستان کې پیل شوې. د ورزشي ژانسونو راپورونو لمخې دغه لوبي د جولای په 13مه د هندستان په وخت 3 بجې د دې هواد په چنای خار کې پیل شوې. په دغه سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه له اروپای هواد مونتنګور نه سره ده، چې په لومړی پړاو کې ماستر سید وهاب الدین مرزا د کډریج جینیئر سره مخ کیږي. دغه سیالي چې په هر دوه کلونو کې یو ځل تر سره کیږي، سکل بده نارینو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي کې ډون وکړي چې افغانستان هم د دغه هیوادونو په منځ کې شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د کندهار او اوروزګان د سیلابونو حال درکوي. تیر شپه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سختو ورښتنو له امله راوتلو سیلابونو په لزګونو مارکیټونه دوکانونه او کورونه وران کړي دي. طالب چارواکي وایي خلکو ته ځاني زیان نه دی رسیدلی خو د مالي زیان کچه زیاته ده. نور زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د سیلابي اوبو دا څپې د سپین بولدک په بازار کې پر سړکونو بهیږي. ورښتونه له ماښامه پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام درلود. د سیلابونو اوبه وروسته تر هغه پر بازار خورې سوې چې د غزیدلې مانده مخه تازه جوړ سو ودانۍ ډب کړې وه. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان مولوی زید ازادي راډیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله ځاني زیان نه دی رسیدلی خو د مالي زیان کچه زیاته ده. د نوموړي په خبره د سروې ټیمونو تر اوسه دا وشت زیان ارقام نه دی راټول کړي.
سروې روانه ده، دونه تلفات رسیدلي چې بیخي مجاهدین پستګه شوي دي چې د ریاستو والا خالصنا دوی ثبت کړي.
بلخوا د سپین بولدک اوسیدونکو وایي راوتلو سیلابونو په لسکونه مارکیټونه دوکانونه او کورونه تخریب کړي دي.
دا چوک ګرد دوکانونه د بولدک اوسه څوک نړیدلي و څوک دغه ډاکو موږ لاړو وسار در کدنی در مانده پوری ګرد تبایی دغه خټ وی روډ بند د توانونه رسیدلي جندواله چې به چا ډیر توانونه ورسیدل په بازار کې دغه توانونه ورسیدل خلکو مالونه سره خراب کړ. نو ولاده توانونه ورسیدل په کورو کې په کلی کې ډیر جوالونه چپاسو به خې ډیر کورو د چپاسو
د بولدک دویمه حوزه تنظیم او نومه حوزه او داسې دربات صحیح دغه د مغاش د کلا صحیح کندک وخواته نو ټول صحیح به هیڅ زیات تخریب شوی دي.
سیلاب زپلیاو د طالبانو د حکومت چارواکي د بهرنوی مرستندوی ادارو څخه د عجل مرستو غوښتنه کوي. د یادولو وړ ده چې د تیرې پنځشنبه په ورځ په کندهار ښار یو شمیر ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او راوتلو سیلابونو لامل یو میرمن او ماشومان مړه او څلور کسان نور ټپیان شوي وو.
دا یوازې کندهار او د کندهار سپین بولدک سیمه نه ده چې سیلابونو زپلې د افغانستان په ګڼ شمیر نورو ولایتونو تقریبا په ټولو ولایتونو کې لتیرو څو نیو راهیسې موسمي سیلابونه راوځي چې وخت نا وخت د سر او مال زیان اړوي. په دغه سیلابونو کې ټول ټال تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي دي خو راپور نه وایي چې د یو شمیر وژل شوو کسانو هویت پټ پاتې کیږي او دا پیښې نه ثبتېږي. نو دوی داسې ویره لري چې ممکن په سیلابونو کې د سر او مال د زیان کچه له هغه څه لوړه وي چې تر اوسه یې راپور ورکول شوی دی. په اروزګان کې بیا د خاص اروزګان او ګیزاب ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې سیلابونو یې لارې تخریب کړي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې او ویلي دي چې د لارو دورانۍ له کبله دوی په کندهار او یا نورو ولایتونو کې بند پاتې دي او له تیرو پنځو ورځو راهیسې دوی نه دي توانېدلي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. هغه دوی وایي چې د سیلابونو له راوتلو وروسته په سیمه کې خوراکي توکي هم لوړ شوي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو او موټر چلوونکو وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لاري د ورستي سیلابونو لامل په بشپړه توګه تخریب شوی او د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. نور احمد او سیف الله چې د ترنکوټ او ګیزاب ولسوالۍ د لوی لارو پر سر موټر چلوي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له تیرو پنځو ورځو راهیسې لاري د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی او دی په هوټل کې شپې او ورځې سبا کوي. دی وایي په سیمه کې ناروغان بند پاتې دي او د خوراکي توکو بیې اسمان ته ختلې دي.
زه د اورزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ یم، موټروان یم، پرتغالین باندې موټر چلوم چې نن څلورم پنځم ورځ چې زموږ د ولسوالۍ لار بند ده. موږ د لټ هوټل کې دای نه شي چې نه د مریض لاس ته هیڅ نه مکمل د مشروعات لار بند ده. موږ شان خو ګران دي هیڅ حالت اوس موږ ته نه رسیږي مکمل شی بند دی. ورور موږ ته دلته څلورم ده کې پنځم ده چې موږ درته په هوټل کې نه شي اني یو ډبا غوړی وښه څنګه زر خلل د مشتتل لیدل خراب سوی خو نه داس کده خراب سوی د مش د اوس مش دل د مش راغلی باندې ان شپ دوی ماشي کده اوس لارته مش وګور چې په دوی ماشي د مش لار نه لکه چې مولر داس خراب سوی در بند زم
ګیزاب د ولسوالی د وسیدون کې د روزګان ولایت نوم می سیفلا استاد کوم مریض پیدا سي مالته بناسي درغه وخت پر چې دی مری نه 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 مالته دغه د ډاکټرانو سره نشستر مجبورې چې موږ روزګان ولایت ته انتقالو. موږ خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ غواړو د امارات سره چې موږ د خلکو سره یو همکاري وکړي، موږ خلکو ته یو رسیدګي وکړي.
محمد رحیم بیا د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي او د هم له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دې ولسوالۍ ته غزیدلې لار هم سیلابونو تخریب کړي او د ترافیکو پر مخ تړل شوی ده. دی وای د یادلاري تړل کېدو په سیمه کې خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
یا نن درې مسله را مده چې لار بند د مطلق لار بند د مریض درو ځای پر سیر نه خور کې تو کې ستار نه یو سیلابو ور د نو تقریبا د 15 کیلومتر او کیلومتر به کبه یې نو دا سیلابونه پر اوتل جل جرونه پر کړي جل لار خراب ده وسلار بند ده.
د ولایت مقام ویان مولوی ولی جان په هنیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خاص روزګان ولسوالۍ ته دغه ولایت والی او امنیه کمانډان تیر شپه د خلکو سره د مرستې په خاطر ځانونه رسولې دي.
ډېر شپه رئیس سیلابونه روان دي او وسه هم جریان لري. د خاص روزګان ولسوالۍ کې د چک جوی مانده او د خاص او د مرکز عمومي لار سره بند ده او د خاص روزګان پولیس والی د وپرام په ناوي کې دغه ناوي لار هم بند ده او دغه ناوي د سیمه د خلکو کورونه ټول سیلابونه نړولې دي او ډېر مشکلات ورته پیش کړی دي خو الحمدلله ځاني تلفات نشته او د غزاو عمومي لار هم بند ده.
د پداسیال کې د چپدی ورستیو کې د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ خاص ورزګان گیزاب او چوراول سوالیو کې د لوی لارو د تخریب ترڅنګ د سلګونه خلکو کورونه او زرګونه جریبه مزکه یې هم تخریب کړي ده او د غراز د ګڼو کسانو ژوند یې هم واخیستلی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 0.
اوریدونکو کولای شئ د ازادۍ رادیو په نورو واتس اپ شمیرو کې چې ورسته تاسو ته اعلانېږي موږ ته خپل پیغامونه غږیز پیغامونه راولېږي موږ به درته د ازادۍ او اوریدونکو په خبرونو او رزنیو خبرونو کې خبرو. اوس د همداسې زینو پیغامونو وار را رسیدلې
وراره د طالبانو چې دغه دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا هلمن خلکو ګردو کاله کې کړل دي انا دا کاله کوم چې د اگر سره پښ پښ 100 روپۍ دي نو هله دا چې مانا دا شرواکي د طالبانو دا کاله کوته یو مارکیټ او بازار پیدا کی چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بس ګرو دا کروند ګرو ته خاري وکي
د لغمان ولایت د سلطان غازی بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه شته د موږ د غارې سي ته دا شارک سلطان غازی بابا شارک برق نشته دا د موږ دغه د لغمان د رئیس د برق دا تقاضار چې د موږ ته برق پایم تر راغلي دي او میټر او هغه مشتره دا تر اسوال باندې مشتره دا موږ ته برق نه چې سوال جره
سلامونه ټولو ته یو خاص درمه د مولوی صاحبانو څخه اسلامي امارت ته خو زمونږ په چورو چورستونه وش کې دا وي خو زمونږ غږ ناوري مګر مولوی صاحبانو څخه مو دا خواست دی چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خوین دولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي نو تاسو خو ځانونو ته وارثین د انبیا وایي هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام نوم بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړی نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لوڼو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کې یم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د نجونو د مکتبونو او د نجونو د تعلیم څخه سیاسي ګټه نه اخلي دا چې پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري نو د دې سم ما دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د نجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې وریلای دي کې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 4 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 4 22 11 24 201.
اوریدونکو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه د لوبو میدان او تاندې څنګه نشر ته چمتو دي. خو اوس لاند خبرونه اورو. ملګری ملتونه وایي چې د کابل د کرکټ ملي لوبغالی په پرونی 14 کې لکتر لګه 19 تنه وجل شوی دی، خو طالب چارواکي وایي چې د غشمیرې واقعیت نه لري او دوی زیاتوي چې په دې 14 کې یو تن وجل شوی او 12 نور ټپیان دي. د کرکټ په لوبغالی کې 14 پراخ غبرګونونه هم پارول دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت د یو رینجر موټر د چپکې دوه په پیخه کې 8 تنه طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته. د غزنی د امنی قومندانۍ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې پیخه کې شپږ تنه وژل شوی، په بخښنې سره شپږ تنه ټپیان شوی او دوه تنه طالب سرتیری وژل شوی دي. پاکستانی پوځیان وایي چې په بلوچستان کې تیر شپه د عملیاتو پر مهال یو عسكر وژل شوی، یو ټپي شوی او لږ تر لږه شپږ مخالف وسلوال وژل شوی دي. پوځیانو نن په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د عملیاتو وروسته تر دې پیل کړل چې خبرې ترلاسه کړي چې وسلوال د گیچ او پنجګور ترمنځ سیمه کې په موټر سایکلو سپاره دي. په ایران کې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د توپانونو او سیلابونو د کابل د قربانیانو شمیر شپږ 500 ته ورسید. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د سری میاشتې په وینا خبر ورکړی چې په لسګونو کسان لا هم په پلازمینه تهران او څلورو نورو ولایتونو کې تری تام دي. او اوکراینی ځواکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژل دي. د هغه بندري ښار دی چې د بریتانیا د استخباراتو په وینا مسکو غواړي د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. اوریدونکو که غواړئ چې د دې خبرونو او نورو راپورونو تفصیل او متن ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. اوس هم له ژمنې سره سم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د لوبو له میدانه او ورپسې هم تاندې څنګه ماهر وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو مینوالو ستړي مشي. د لوبو له میدان په یو بلونی خبرونه کې محرک لې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې بعد د ننګرهار ولایت د ورزش له مسولینو سره د دغه ولایت په ورزشي حال وغږیږو.
کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبي هم راژوندې کو او په اوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوی ده.
دا شان به واوري چې د افغانستان ورزشکارو ماشومانو یوه ډله روسیې ته تللې، تر څو د آسیا د ورزشکارو ماشومانو په سیالیو کې برخه واخلي.
افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکي ورزشکاران.
د طالبانو د حکومت اولمپیک د ملي ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس په دې اړه معلومات ورکړي. دا به هم واوري چې په کابل کې د کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ روانې دي. حکومت لوبډله تر دې دمه مخکې ده. که وختونو د شپږیزې لیګ سیالیو ته درغلو یو شمیر مینوالو احساسات به هم در سره شریک کړو. لمک سره پاتې شي. زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو اوریدونکو تاسو د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته واګیاست. د ننګرهار د ورزش مسولین وایي چې په دې ولایت کې په اولمپیک پورې د تړلو ټولو لوبو ادارې فعال دي او هر ورځ په بیلابیلو ورزشونو کې شاګردان روزل کیږي. د دې ولایت د ورزش د ادارې له مسول عبدالسلام وزیروال سره مې په ننګرهار کې د بیلابیلو ورزشي سیالیو او د ورزش د وضعیت په اړه خبرې کړې.
خوشبختانه چې ننګرهار ټول ورزشونه لري، اولمپیکی او غیر اولمپیکی. البته په ملي ورزشونه چې دي هغه عنعنوي او ملي لوبې چې بلل کیږي په هغه برخه کې ننګرهار تقریبا خوار دی. کوشش زموږ دا ده چې هغه ملي لوبې هم راژوندۍ کو او پوس کې ورته یو مدیریت په پام کې نیول شوې ده خاص ملي لوبو لپاره د اولمپیک لوبو په اړه باندې زمونږ ټول فدراسیونونه پوس کې متحرک دي فعال دي فعالیتونه کوي او موږ فعالیتونه تینغواړو دوامدار مسلسل چارو په همدې برخه کې د پنځشنبه او جمعې په ورځ باندې زمونږ پهلواني ده تقریبا د پهلواني سیالي دی او تقریبا 1500 جوړې پکې مقابله کوي پهلواني کوي د تکواندو په اړه زموږ مسابقه ان شاء الله چې لندو ورځو کې ترتیبيږي بیا به موږ سره شریک کو تر دې وړاندې مو لندي سیالي د تکواندو هم په لاره چولې دي د تکواندو برخه تر ډیره په ننګرهار کې خوار او تاسو ته معلومات کیږي چې پټه په ولاړه وه اوس موږ متحرک کړی دي او ټول سیالي ان شاء الله چې په لندو ورځو کې به هر سیالي له هر لوبي منتخب لوبډل ولرو چې مرکز تا او په مجموع کې بیا له مغه لوبډلې بین المللي میدانونو تزمونګ ورزشکاران زی د سوق په برخه کې شپک کال موږ منتخب ټیم نه لرلو او دغه سیالي نه وی تر سره شوه خوشبختانه چې موږ څور از وړاندې د ننګرهار په کچه د سوق نیونه سیالي نیولې وی او یو پټولو برخو کې په نوونه حالان کې نوجوانان کې جوانان او حتی بزرګ سالان کې موږ ټیمونه منتخب وټاکل او مرکز ته ان شاء الله چې ولېګو د والیبال په اړه باندې موږ د زون په کچه 13 ورځې اعلان کړی دی چې د زون په کچه کم لوبغاړي چې وړتیا ولري هغه د زموږ د والیبال فدراسیون سره مستقیما په رابطه کې شي دلته په جلال آباد کې ورته سیالي په لاره باندې اچو د هغه لمخې کم ورزشکاران چې وړتیا لري هغه به د سپینغر په نمایندګۍ باندې د مشرقي د ولایتو څخه لوبيږي ان شاء الله ورزشکارانو ته د سہولتونو په برخه کې چې تر دې دمه په نګرهار کې موږ یو جم ناظم لرلو او بدبختانه چې هغه په تیر کې خاروالې تسپارل شو او اوس موږ کوشش کوو چې بیرته د ورزش ریاست ته ترلاسه کوو او احکام مو هم د ادارې امور څخه راخستې دي البته یو جم ناظم چې جوړ شوی او یو نیم کال مخکې جوړ شوی او لا هم د اولمپیک ورزش ریاست ته نو تسلیم شوه 13 ورځې موږ تسلیم کړه ده او په دې بلونه کې به ان شاء الله رسمي افتتاح وکړو د کابل څخه په پلاوی راشي او ورزشکارانو ته به پلاس کې ورکو
عبدالسلام وزیروالو د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټه ورزش اداره وایي چې تمده په روسیا کې د ورزشکارو ماشومانو په آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري د دې ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساس راته وویل
د روسیې هیواد قربتوب هر کال د آسیا د ماشومانو لوبې په نامه کلنۍ لوبې ترسره کیږي چې سږ کال هم د آسیان چلډرن ګیمز وم پړاو لوبو لپاره چې د مسکو د روسي هیواد په ویل ډیستریک ښار کې به د جولای له 20 څخه د اگست تر 8 نیټې پورې دوام ولري افغان ورزشکارانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده په دې لوبو کې ګډون کوونکي ته افغان تنکی ورزشکاران په پره هوډ او چمتووالي سره د لوبو ته میدان ته ورډانګي او غوی لتیری ایوي میاشتې راهسي د لوبو ته پر چمتووالي نیولای او ډېرې هله او امید شي ان شاء الله بریا به د افغان لوبغاړو ته برخه وي
د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټه ورزش ادارې د نشراتو سرپرست محمد الله احساسو په کابل کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزي سیالي روانې دي سږ کال دا سیالي د اتلو بلو ترمنځ روانې دي هر ورځ دوه دوه لوبې ترسره کیږي تر دې دمه سپینغر لوبډله تر نورو مخکې ده د غلوبلې په شپږو سیالیو کې 15 ګټلې او 10 نمرې لري تر څنګه بوس لوبډله بیا 15 لوبې کړې او ټولې ګټلې دي دا لوبډله هم 10 نمرې لري کابل او بند امیر بیا دوه نورې هغه لوبډلې دي چې په ترتیب سره 8 او 6 نمرې لري او یو بل پسې په جدول کې ځای خپل کړي دغه سیالیو ته هر ورځ سلګونه مینوال ورځي او سیالي لنګ دی ګوري موږ له څو مینوالو سره خبرې کړي
نو می خالد سهار دی یو تن دروان لیگ لیدونکه او لغمان څخه راغلی دلته نو موږ وینو چې تماشاچیان راغلي دي او موږ هم راغلی یو د لوبي لیدل لپاره بلوبا د کرکټ د مینې او یوالي لوبه ده او ډیر زیات خوښ یو چې ملي لوبغاړي لنګ دي څخه ګورو او د دوی د بریا په هیله
من
خو ډیر خوشاله چې شکر الحمدلله دومره موږ ته زمينه مساعده سوي ده چې په افغانستان کې د موږ لوبي او په غټه ساته د موږ وزیرانو غټ غټ رئیسانو چې دا لوبي ګوري او شکر الحمدلله چې صلح سوي او آرامي سوي د ورجان
بالکل شپږیزه خو یو ډیر غټ لیگ ده د افغانستان د 2000 کال رئیس بیا 90 سره سوي او د شکر ځای چې دا د یو ځل بیا تر سره کیږي ځکه چې نه تنها د لوبغاړو مالی ستونزې ورسره حل کیږي او څنګه چې هم دې کې ګڼ شمېر نور افغانان مصروف دي او همدارنګ د ځوانو لوبغاړو لپاره او هم د نورو لوبغاړو لپاره ډېر ښه موقع ده تر څو دلته ځان ښه ثابت کړي او مسکلنو ته ایمرجنګ ته او ملي ټیم ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شپږیزي لیگ کرکټ سیالي وتا د ورغولو مینوالو احساساتو درنو اوریدونکو په همدې سره د لوبو میدان او نيز خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا موږ په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
دا تانې څنګه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني دا دیونه په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي
که د ځوانانو خوخه نه منل کېږي پایلې به څه وي.
بیا دای دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوخه پرې منلی شي.
مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانی هڅه کوي خپل خوخه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډیر څه نه پوهیږي ورسته وړاندې نه ګوري او پریکړې احساساتي وي خپل مخې ته نه پریږدي. لا سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رشتې د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکو ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره لا تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې کته دا خبرونه مني زما زوی نه یا زما لور نه نو یا باید له کور ووځي او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
دا صدیق دقیق په نظر په ډیرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي هغه نفر تصمیم ونیسي چې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی انتخاب حق دی پښتني حق یې ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وای ځوانان باید کنټرول شي، پښتنه وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځین محدودیتونه وضع شي. پښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حق حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي، چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله، دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کښېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه، ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړې وبنه دي روان سین په شکل څه کپر سي. په دې سره زه کوشش وکم، مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه و جد و برجد په هغه خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په هغه فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پیکو، د هغې زمانې دپاره نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درپیکم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي که نه تحمیل نشي، په راتلونکي کې ځوان خپله ځان مسؤول ګڼي چې دا خو ما خپله ځان ته انتخاب کړی و یا ټاکلی و، باید دا کار زه وکړم، ځکه کورنۍ ته سر ټیټی کیږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی و. خو که د کورنۍ لور یا په تحمیل شي، بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسؤول ګڼي، چې کله څوک ځان مسؤول وګڼي د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې د کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي
داسې حالت کې حتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، احساساتتوب، دا حتمن د لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې د یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپله خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره یې دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولای شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، د دې کار پایلې به څه وي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي؟ په همدې اړه مو له ټولنپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته یې ولې کوې یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهی په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاصې درجې زیات ټولنیز یو، مانا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یوه کلکه درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زموږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې موږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه موږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس تولی او نسلی تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرفه خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا د دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښيي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خواښې نه تېرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترسه پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت د منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. هل دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر دیرشو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ستاد سرگو دیوانا دیوانا یم لا تروسا 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 لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا لہگے چھ فرزانا فرزانا یم لا تروسا دیوانا
فرزانا فرزانا یم لا تروسا لا
دهغه چه فرزانا فرزانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا دیوانا يم لا تروسا تا دسترگو دیوانا دیوانا يم لا تروسا تا دسترگو دیوانا